یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریان پر خبرونه که ستاسو کوربه السلام علیکم د غزنی روغتي چارواکي وای دغه ولایت په ګیرول وسوالي کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولې دي دوی وای دغه ناروغي په دغه ځای کې د ناپاکو اوبو د تشلو له امله رامنځته شوې ده لتیرې وی اونې راهیسې په هلمند کندهار زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوې دي یوازې په هلمند کې د شلو کسانو مړینه تایید شوې ده د شمالي وزیرستان پولیس وای وسلوالو پرون په میرالی کې د جماعت علماء اسلام ادرس سیاستوالو دیني عالمان وشلې دي د میرالی ثاني پولیسو بیګه په بیان کې ویلي چې قاری سمیع الدین او دغه ملګری قاری نومان له مسکی څخه ایدک تروان ول چې وسلوالو وبشتل تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا او ولي وشلې دي خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون په بیان کې ویلي دي چې په لټنې پیل کړی دي د قاری سمیع الدین او قاری نومان له وژنو سره په شمالي وزیرستان کې سش کال د هدفي بریدونو شمیر یو ډیر شو ته ورسید په پاکستان کې حکومت سره لننه د پټرول او ډیزل وبې ټیټ کړی دي د دغه هیواد سر اعظم شهباز شریف بیګا خلکو ته په یو تلویزیون وینا کې وویل دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیلو بیو له کمیدو سره سم کړی ده د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزل وبې 268 روپۍ او د پټرول هغه شاوخوا 210 روپۍ ته ښکته شوې ده د پاکستان حکومت د میلو روسي اونې راهیسې دروانې مشتر لومړی نیټه پوري څلور ځلې د تیلو بیې لوړې کړې هغه مهال حکومت ویلی وو چې هغه کار د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د 6 میلیارد امریکایي ډالرو د پور پروګرام د شرطونو د پوره کېدو لپاره اړین وو د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ لومړی میرمن ایوانا ترامپ د 30 کلونو په عمر مړه شوه ډونالد ترامپ په خپل رسنیو کې لیکلي دي چې د ډیر خوشاله دي چې هغه کسانو ته چې ایوانا ترامپ یې شي سره د هغې د مړینې خبر ورکوي ترامپ لیکي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی ایوانا ترامپ په نیویارک په خپل کور کې مړه شوې ده د په 1980 کال کې له ترامپ سره واده کړی وو بیا په 1992 کې ترې بیل شو ایوانا د ترامپ د درې اولادونو کشر ډونالد ایوانکا ویریک مور وه ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو کمپاین په پراخېدو ده
هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي
د نورستان په پارون کې سیلونو لاندې کړای مرکزی سړک بیرته پرانستل شوی د کندوز په علي آباد کې بیا یو اساسي پل رغیدل غواړي د طالبانو اولسوال وایي
موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نور نه هدو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې موږ سره مرسته وکړي
د میدان ورتګ د چک اوسیدونکو د بند رغیدو ژغ کوي
موږ د دوی نه دنه غواړو چې په ډیر لوړ سطح په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالت کې او حتی هغه حالت یې ورسوي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لښ په شمو ټولګو یو پورته د چونو د شونځیو د بیرته پرانستلو لپاره کمپاینونه د پراخېدو په حل کې دي د دې کمپاینونو جوړون کې وای په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د چونو د شونځیو د خلاصېدو اجازه ورکړي طالبانو د شونځیو د خلاصېدو په تړاو تر اوسه پورې بیا څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي وو چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي نور حال د فیروزی عزیزي پورا پور کې
اسلامي حق ته باید
مخته
حق
راکړل شي امنا د لوګر ولایت اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو ده د وایل څه باندې 300 ورځې راهیسي هر غړې په دې تمه ده چې د خوانځو د پرانیستو اعلان به وسی خو په خبره یو ورځ بلې ته د دې مسلې ځند نه هلي کړي ده
نوی میاشتې د دوی د حکومت اوسوې خو دوی هیڅ نه ویل چې موږ ټول مایوسه یو هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان فعالینو له لوري پر ټولنیزو رسنیو آنلاین او په بیلابیلو ولایتونو کې په حضوري توګه د انجونو ښوونځي پرانیزي تعلیم د انجونو حق دی په انوان کمپاینونه پیل شوي دي دا کمپاینونه تر لوی اختر څو ورځې مخکې پیل شوي او لا هم روان دي دي. د دې کمپاینونو یو پر مخړون کې مریم جامی ازادي رادیو ته وویل چې په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د انجونو خوندي پرانیسي.
این کمپاین از جانب فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر در داخل
دا کمپاین د مدنی فعالین او بشری حقوقو مدافعین په مټ په خواله رسنه او زکه پیل کړي چې د افغانستان د وسنی نظام ونډوال او مشران چې ځانونه اسلامي حکومت بولي نړیوال ټولنه او هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي چارو کې ښکیل دي باید پوشي او فشار پرې وارد شي چې هر څه ژر د نجونو خوانیز مرکزونه او خوانزي پرانیزي.
مکاتب دختران بازگردد.
بلخوا د قلم لار بنسټ چې لکلونو را پدې خو په افغانستان کې په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې رضاکار فعالیتونه کوي، مشر عطاوله ویسا وایي لمیاستو میاستو راهیسې به حضوري او آنلاین توګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه او فعالیتونه ګړندي کړي تر څو طالبان نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
په ذهنیت جوړولو کې تر ټولو ښه مرسته کوي چې ټول رغ پورته کړي او د یوې طبقې اساسي حقونه وپېژني چې د هغو د حق لپاره مبارزه وسي.
هڅه مو وکړه د دغو کمپاینونو او له تعلیمه د محروم شویو زده کوونکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو تازه معلومات او نظر ولرو، خو تر دې دمه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو او طالب بیان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په دې اړه به د دینی عالمانو یوه شورا راغوښتل کیږي، خو په کابل کې د تیرې میاشتې جوړې شوې دینی عالمانو ناستې هم کومه پایله ورنکړه. څه باندې 300 ورځې سوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړې دي. په دې موده کې پر افغانستان دننه او بهر آن په نړیواله کچه نیوکې، غوښتنې او اعتراضونه وسول او لا روان دي، خو لا یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون ترمنځ لاره چې سیلونو ویجاړه کړې وه او د موټر رول تک د تک راتګ نه یې ایستلې وه، له سړکې ټولې موانع لري کړې او بیرته د ترافیکو د تک راتګ لپاره د لاره چمتو کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او وسداباد ترمنځ غزیدلې سړک چې د چنګاخ پر 15 منیټه سیلابونو لتیګو او خټو ډک کړي او ویجاړ کړي وو، تیر مازیګرې د صفایي او ترمیم چارې بشپړې شوې. نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چار رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی د جمعې په سهار ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 8 کیلومتره سرک متضرر ک، موږ د خالد ابن ولید قول اردونه وسایط راوړل، نو کار په دوه طرفه شروع شو، هم د نورستان په طرف باندې او هم د کونړ په طرف باندې. په دې سرک کې د غرونو نه چېږي هم راولېدلې وي، موږ شپې ورځ کار وکړ. الحمدلله لاره د موټر چلوونکو پر مخ پرانستلا.
خاغلی فاروقی نورستان ته تلونکو سیلانیانو ته د سرک جوړېدو او پرې د تګ راتګ پیل کېدو ډاډ ورکوي.
د نورستان لارا د موټرونو د چال چلن پر مخ په بشپړ ډول خلاصه ده. وطنوالو ته خبر ورکوم چې نورستان ولایت ته په ډاډه زړه سفر وکړي.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر سیمه کې د چنګاخ پر 15 منیټه د تندرونو پریوتو سره سیلابونه راووتل او په نتیجه کې یاته تنه وژل. یو شمیر دوکانونه، کورونه، باغونه او د کونړ نورستان ترمن سرک او د کوردر پولی ویجاړ کړ. د سرک بندیدو د سیمې اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړل او کوم سیلانیان چې نورستان ته تلل هغه ټول کونړ کې حصار شول.
په نورستان کې نږدې 8 کیلومتره لاره چې سیلونو لاندې کړې وه او پارون ته غځېدلې ده بیرته پرانستل شوه. بل ورته د کندوز ولایت علي آباد ولسوالي د سید احمد د کلی خلک له حکومت او همکارو مؤسسو څخه غواړي چې دوی د سیمې نړیدلې پول چې د دوی د سیمې نړیدلې پول بیرته په اساسي توګه ورغوي. دغه پول وکاله مخکې د حکومت او طالبانو د جګړې پر مهال د یو ماین د چاودنې له امله نړیدلې وو. تفصیل په دې راپور کې.
د سیمې د وسیدونکو د خبرو لمخې چې د سید احمد د کلی کې بلی پول دیرش کلی د علي آباد پر خار سربیره د کندوز له مرکز سره نښلوي، خو ورانېدوی خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد شوي کلي یو وسیدونکي قمردین ازادۍ راډیو ته وویل
دغه خیمه مرته ډیر مشکل جوړي کده پل جو خراب وي نمور مدام راځو نیمه شپه بدلته ولاړ یو اکثره ته د وخت راغلی چې مریض پر دې غاړه ډیر په بد حالات کې سوی او بیا پر چار درې باندې ځو سایه مندیر د ولایت ځو نو دا شخصي ایلابه سید چې موجود پل مرته جوړي دا مرته خو نه ډیر بهتر نه کار دی
اوس خلک د سین پورې غاړې د کښتوی په وسیله تک راتک کوي د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي ارباب هغه میروایي
سبا مشکلات مواجه استان کې
زموږ خلک لډی رستم دو سره مخ دي اوس د کښتۍ سشتن هم لار نه پر څه خلاص افغاني او له موټر څخه 500 افغاني اخلي او له سین څخه پوری باسي
د علی آباد ولسوالۍ وسیدونکو له سیمایزو چارواکو غوښتنه کوي چې د سید احمد د کلی تخریب شوی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي ځکه پر دغه پل د ډیرش کلو خلک تګ را تک کوي د دغه ولسوالۍ یو وسیدونکو محب الله په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
هفتل سګي پل خراب شوه تخریب شت دای پل
دغه پل وکاله وړاندې پر بمونو تخریب شو دا پل علی آباد ولسوالۍ له چاردرې ولسوالۍ سره نښلوي د دې پل تخریبې دول حمل او موږ خپل ناروغان او کرنیز مسولیت په وخت سره د کندوز مرکز ته نشو رسولې
د علی آباد ولسوال مولوی اسد الله سالم بیا وایي چې د خلکو ستونزې له سیمایزو چارواکو سره شریک کړي او ډیر ژر به د دې پل د بیا رغونې کار پیل شي
دغه پل تقریبا څه زیات وکاله کېږي چې د جنګول اثر تخریب شوی ده او دغه د 15 کلو انسانان تقریبا له دغه مشکلاتو سره مشت ګریبان دي او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي
د سیمې د وسیدونکو د معلوماتو له مخې د سید احمد د کلی پل یو نیمه لسیزه وړاندې د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي پیوستون پروګرام له لورې جوړ شوی و خو 1 کال وړاندې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او د دې پل ورانېدو د څه باندې 1.5 کلو وسیدونکو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي
د کندوز د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلی خلک له طالبانو غواړي چې 1 کاله مخکې په چاودنه کې نړېدلی پل بیرته ورخوي د میدان وردګ د چک اوسیدونکي بیا وایي کلونه کېږي چې د دغې ولسوالۍ د بند له برېښنا څخه محروم دي دوی له طالبانو غواړي چې د دې بند رغولو لپاره لاس په کار شي نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د برېښنا بند شاوخوا 15 کاله وړاندې جوړ شوی دی دغه بند 3 دوربینونه لري او هر دوربین یې له دې وړاندې 400 میګاواټه برېښنا تولیدول خو اوس مهال په بشپړه توګه غیر فعال دی د دغه ولایت اوسیدونکي وایي دولت د یاد بند بیا رغولو لپاره ګامونه پورته کړي څو د یو ځل بیا له برېښنا برخمن سي سمی الله د چک ولسوالۍ د علي احمد خیلو د کلي اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د برېښنا نشتون له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي
باد جوړ شي بند جوړ شي د ببریکا جوړ شي موږ د ډېرو ستونزو سره مخ شو د برکنم جوړ شي دا خلک دي چې اوس د لیکان د تیلو په اړه نه لري چې لیکان ته تیلو
دغه ولایت یو بل وسیدونکي شمس الحق حیران وای پوهیږي چې پر افغانستان واکمن طالبان دا توانایي نه لري چې یاد بند په اساسي توګه ورغوي خوای یوازې د دومره ورغوي چې چک ولسوالۍ او شاوخوا نور ولسوالۍ ته برېښنا ورکړي
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډیر لوړ سطح په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالات کې او حتی هغه حالت یې ورسوي کله چې کابل ښار ته هم برېښنا نه انتقالوي حد اقل د دغه چک ولسوالۍ او د دې شاوخوا ورڅیر مو ولسوالۍ ته باید دغه برېښنا بند څخه برېښنا
د یاد بند وسایل زاړه سوي او د فعالیت څخه لوېدلي که څه هم دغه بند ته 2 کال وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال دربینونه راوړل سوي و خو لا هم غیر فعال پراته دي د دغه بند د امیر مولوی عبدالله خادم هم مني چې دغه بند له فعالیت څخه لوېدلي خو وایي چې د یاد بند د لوی ستونزه د دغه بند د دروازو نشټوالي او د غراز د یاد بند د کاسې د کوالي دي
اوس هم د آب برق وزیر صاحب غلا او وعده کړی دی منطقه کې او ان شاء الله تاسو ښکور نه ده شوی او جریان نه لري د سقوط پاتې ده وعده در خو نه ډیر شي ودی موږ سره خو په لاره کار نه ده شیر او انتظار کوي ان شاء الله
د میدان وردګ د چکل سولی د برېښنا د بند عامر وې چشمنه ورسره شوی ده چې بند برغول کی شي د سیمې خلک وای چې لشتر لږه دومره دی جوشي چې د سیمې خلکو ته برېښنا ورکړي
ژوند ژوند
طریقه پولیس
وجوشوي ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
دا سجرړو پروانه خبرونه کې باوړاندې واوري چې د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو پر شمال ختیځه سیمه خارکیف د تخوندیو سخت د ذکر دي مخکې تر دې چې د دې نړیوالې موضوع تفصیل درکړو د سپورت دګر ته مخه کوو البته دا سجرړو پروانه خبرونه کې د سپورت په اړه نور مطالب هم لرو د آزاد مبارزو مشهور افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن له روسي سیال سره لوب لري دا لوبه د افغانستان په وخت ماشام وو بجې او 10 دقیقې پیل شي احمد ولی هوتک په دې اړه پر خپل فیسبوک لیکلی دی چې 13 ورځ د دوړو لوبغاړو وسونه معلوم شول او اوس سیالي تر سره کېدو ته بے صبرانه انتظار کوي نور په دې راپور کې
تیروراس د دې سیالي لپاره د دوړو سیالانو وسمونه معلوم شول او نن د افغانستان پر وخت وبجو دیش تقریبا د سیالي پیلېږي د پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپاره روس د احمد ولی هوتک لمړنۍ نړیواله سیالي ده چې د روسي سیال په وړاندې پکې را څرګندېږي احمد ولی هوتک په روسي کې لمیشت افغانانو غوښتي چې د دې هڅونې په هدف د دې هیواد کرسنادار ښار ته ورشي او سیالي لنګي وګوري نو موري پر خپل فیسبوک په خبر شوې غږیز پیغام کې ویلي هڅه کوي بریا خپل کړی
ما خپل زحمتونه بسلې دي نو خره دې بریا د ستر بریا د افغانستان نصیب کې نو زه ان شاء الله په نهایت کوشش کوم چې دالو وګټم او له افغانستان شي
خغلی هوتک ویلی چې د غسیالی د زین روسی ټلویزیونی چینلونو او د غشان د نوموړي له فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي دلته په افغانستان کې د ورزش یو شمیر مینوال د نن شپې په لوبه کې د احمد ولی هوتک د بریا هیله لري د کابل دوه وسیدونکو محمد عباس او خان زمان ازادي رادیو ته وویل
که څنګه سم ده چې احمد ولی هوتک نو د خپل روسی سیال پر وړاندې سیالي لري مونږ هیله مند یو چې احمد ولی هوتک په دغه سیالي کې بریا خپل کړي د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره د خوشحالي یو سبب وګرځي
احمد ولی هوتک زمونږ وتل دي نن شپه چې کوم لوب لري الله دې وکړي چې اتل ولی خپل کړي
احمد ولی هوتک د آزاد مبارزو مشهور افغان لوبغاړی دی چې لدی مخکې هم په بیلابلو نړیوالو سیالیو کې بریا خپل کړې ده
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو پر شمال ختیځه سیمه خارکیف د تغوندیو سختې ډزې کړې بلخو د اوکران په جنوب لویدیس کې چې پر یو ودانۍ بمباري شوې ده د ژغورنې هڅې روانې دي د دې ترڅنګ د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مالي مشان نن په انډونیزیا کې سره جرګه کیږي او پر اوکران بحث کوي دا هم تفصیل
د اوکران چارواکي د تیر شپې پر مهال په خارکیف کې د روسي پوځیانو لخوا د توغندیو د سختو بریدونو خبر ورکوي د اوکران په جنوب لویدیس کې چې پر یو ودانۍ په بمباري کې ګڼ کسان وژل شوي د خلکو د موندنې او ژغورنې هڅې لا هم دوام لري د دې ترڅنګ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی شل د مالی رهبران نن جمعه د انډونیزیا په بالي ټاپو کې سره جرګه کیږي کوربه هیواد انډونیزیا وایي پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دا غونډه د بشري غمیزې کمولو لپاره مهمه ده د اوکراین د استراري خدمات دولتي ادارې راپور ورکړی چې نن سهار وختي پر ځایي وخت له 3 بجو د خارکیف اوبلاست او د سیمې مرکزی برخه په توغندیو لګیدلې دي دغه اداره وایي په دغو توغندیو لږ تر لږه یو کور په نشه سوی او یوې تعلیمي ادارې ته نږدې لګیدلې خو لا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی کیف له څو اونیو تور لګوي چې روسي ځواکونه هڅه کوي په روانه جګړه کې خارکیف د جګړې په لومړی کرشه بدل کړي دغه جګړه تر ډیره د اوکران ختیځو سیمو ته غځیدلې چې روس په لوه بیلتون غشتون کوپې کې له 2014 میلادي کال راهیسې ځینې سیمې لاندې کړې دي بلخو د ژغورونکو ډلې هڅه کوي چې لښته لږه د ځینو هغو نه ډیر شو کسانو ځای تثبیت کړي چې پرون د اوکران په مرکزی شارګوټي وینیتسیا کې د روسیې د میزایلو تر لګیدو وروسته د برخلیک په اړه معلومات نسته د میزایلو په دغه حمله کې په لږګونو نور ملکیان وژل سوي یا هم ټپین سوي دي د دې ترڅنګ اوکرایني چارواکي وایي د جګړې لومړی کرښې 300 کیلومتره لري پر یو شارګوټي په پرونی حمله کې د درویو ماشومانو په ګډون لښته لږه دروشت کسان وژل سوي. دا حمله داسې وخت سوي چې د اروپایي ټولنې چارواکي د هالند په هاګ کې په اوکران کې د جنگي جنایتونو پر موضوع د بحث لپاره سره جرګه سوي. د اوکران د اضطراري خدماتو اداره وایي پر وینیتسیا په حمله کې 250 کسان ټپیان سوي دي. شاري شورا وایي د ګڼو ټپیانو وضعیت خراب دی. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دغه حمله د تروریزم یو عمل بللای دی.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
انټرسپټ خبرونه د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي. په مقاله کې راغلی چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجې په اړه تر رايو مخکې د امریکا په کانګرس کې د مینیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د مقاله په وینا د پوځي مصارفو په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشری مرستو د سقوط د مخنیوي په هدف وو. د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نکړي. ورسته لولو چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناکه توګه قطع کوي. په دغو مرستو کې د مقالې په وینا خوراکي توکي، د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري. په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوی چې له زلزله ځپلو سره یې وکړي چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د وسندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل شوی چې وایي څلور څلوېشت کال مخکې د پلار له افغانستانه کډوال شوی وو او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم لمنځه یووړ بیرته افغانستان ته ستون شو. دوی لسیزې وروسته دی د طالبانو له بیرې یو ځل بیا له افغانستانه کډوال شوی دی. په مقاله کې لولو چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو له بیرې د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وتړل شوې. خو د مقالې په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې هیله درلوده. تیره میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د ده په وینا پاکستاني اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت شوی. په مقاله کې راغلی چې ورته پیشه له یو څلورویشت کلن هنرمند ندیم شاه او نورو څلور افغان سندرغاړو سره هم سوي و چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي. پاکستان له 1980 لسیز راهیسې د لشتر لږ 1.4 میلیونو راجستر سوي کډوالو او له 1.5 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر سوي کډوالو قربت توپ کوي چې د مقاله په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
وړاندې به د شپږیزې لیگ په اړه واورې. خو اوس د میدان وردګ ولایت سید آباد ته مخه کوو. په دې ولسوالۍ کې د والیبال اخترېزي سیالۍ د سیمې د یوه مشر په نوښت ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې په لسګونو ټیمونو ونډه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی راپور یې راکوي.
له غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 25 کیلومتر واټن د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په لوړه سیمه کې د والیبال اخترېزي سیالۍ دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یک شنبه په ورځ پیل شوې وه او د پنج شنبه په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په سوونه کسان راغلي وو او د توپ له هر شوټ سره به یې چکچکې وهلې. د دغه سیالۍ اتل ولی په تړې کلي پورې اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپله کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د المپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخ مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي المپیک کمیټه دې په دغه ځای کې له شته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د تړې یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهشته پدراسیون نداری چې د موږ غږ دیواروي. دغه سیاله چې پلار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خانه هیڅ نه تشویق کیږي. نو د ازادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام المپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو، بعد د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړ شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالي کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالي د خلکو د خوشحالولو او ساتیري په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالي ته لری سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالي لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړل او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته مبارک. یو په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره دغه لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 45 پیدراسونونو 24 لوبې روزنی سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو.
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په خغې د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجی خالص ته لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې د دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تیجا چونې سیالۍ هم تر سره سوې چې تر ټولو وړاندې د لوړی کلی محمد عامر تیجا وسوروله.
د والیبال تر سره شویو سیالیو د کرکټ تر سره کیدونکو سیالیو ته مخه کوو. افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیگ ته اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان دی او څلور ورځې وروسته به دا سیالی پیل شي. تقریبا څلور ورځې د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي رډو ته وویل چې د شپږیزې په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمېر ځوان لوبغاړي لوبي شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو ستري سیالي که څه هم تیر کال تر سره نشوي خو سش کال یې اتم پړاولو بوته یوازې څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل
ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې به با کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبې تر سره شي او د تماشاکونکو لپاره هم پورا تیاری چمتواله نیول شوی ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او د دینه دا لوبه وګوري د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږیزې په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبیږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیات شوي دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل بازان، سپینغر پړانګان، بوس ساتونکي، مساینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیده. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینول او څارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
وسما ازادي رډو ته ساسو یو شمیر رسیدلی پیغامونه.
زه ازادي رډو ته دا میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم ون نرخونه چې د بیفل ور شوې دي لوس وخت کې د سون ټوک په بخښه کې ډیزل ګیس همدا شو نور بخي زیات لور شوی دی اسلامي مرتبه مو وختنه چې باید درته لکه ټیک دی کور چې ته موږ پرچوین دی شوی دی چې ګورو پرچا پرچار دی کې پرچوین دی شوی دی باید پرچوین نور کمی کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې بخي زیات پیسې ورکېږي باید ګمرک کم کم کړی ځکه چې خلک غریب دي څو پیسې نشته ورسره
زاب السلام مریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم زما دا پیغام دی د نادالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاول په دا سړک سړي دا ډیر زیات سره خراب دي زما لوړ پوه چلوک سره دا غشتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې موږ سره مرزان سره یې موږ تر شار پرې جر ته ځل لاسرسي نو سکوالای
دا د مرستو د توزیع مو دی ورګان بل ورګان په لاس دی بل مللي ورګان په لاس ور کړی وای یم دی بل چا په لاس ور کړی وای دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیدل دا طالبان یو داسې وجه طبقه د عسکري تر ولسوال وجه دی ولسوال تر عسکر وجه دی ولسوالیت تر ولسوال وجه دی